و وقت کابل
په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبرو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ زن وروسته نن بیا پیل شو. د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه هواره شوې وي. په دې اړه د انتخاباتي چارو د وڅارونکي نظر هم اخلو. پر نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
تر او ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوې دي. په کابل کې د ایران سفارت وای په غزنی ولایت کې کشف شوې وسله له ایران سره ارتباط نه لري او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل مفسکر ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د خبرونو تفصیل. تر او ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایند زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن وروسته د او ورځو څخه رای شمیرنه بیرته د کابل رای شمیرنه بیرته پیل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اثر شوی تجربات درلوده هغه موږ سره شریک کړل او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول تر څو په هغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
د شغلی سادات خبره له یو سل دوه تیا مرکزونو څخه نوې سلنه رای شمیرل سوي دي او دا پایلې به د راتلونکي اونۍ تر پایه اعلان شي. د پروسه د دوړو انتخاباتي کمیسیونونو په حضور کې ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل پام دی خبرونه کې موریدلای شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړه. شغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. زلمی خلیلزاد له ازبکستان ترکمنستان ته سفر وکړ چیرې چې هلته له ولسمشر شوکت میرزیایف سره یې وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي خپل وروستي سفر د دسمبر پر 2 منیټه سیمې ته پیل کړی چې تر اوسه په ترس کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده چې د دسمبر تر 3 منیټې پورې د نوموړي د سفر یو شمېر نور هیوادونو لکه بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته دوام وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وای په غزنی ولایت کې کشف شوی وسله له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیت قمندان د یک شنبه پرات خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایرانی وسله او مهمات موندلې دي. مال پاسوال غلام داوود ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوې. په کابل کې د ایران سفارت تیر ورځ په ویلې مې کې وویل چې اوس مهال ایران له افغانستان سره ډېرې شي سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول ترنګلتیا ته اجازه ورنه کړل شي. دغه سفارت زیاتوي په دې اړه خپل ناخوښي اړوند رسمي مراجعو ته وړاندې کړي او د شواهدو غوښتنه یې کړې ده. د ایراني وسلو په اړه د غزنی د امنیت قمندانۍ د څرګندونې وروسته لاغه چې د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک په دې وروستیو کې تهران تورن کړی چې په پرله پسې ډول په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي او هم په افغانستان کې د طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه‌کار ګوند د استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د دې ګوند یو غړي ګراهام برادي ویلي چې د استازو لخوا هغه اته څلوېشت لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول شوي دي. تر دې وروسته تریزا می وویل چې تر خپله وسه به په دې برخه کې مبارزه وکړي. وروسته له هغه چې په 2018 میلادي کال کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا برګزیټ په اړه ټول پوښتنه وسوه، تریزا می د صدر اعظم په توګه وټاکل سوه. می د برګزیټ د تړون له کبله چې له برکسل سره یې بحث ورباندې وکړ د خپل ګوند لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه. د بریتانیا صدر اعظم د برګزیټ موافقې د ژغورلو هڅه کوي او له همدې کبله یې د دسمبر پر 10 په پارلمان کې په دې اړه رایګیري وځنډوله، ځکه داسې اندېښنه یې وه چې شایي وکیلان هغه رد کړي. د دې موافقې له مخې به بریتانیا په مارچ میاشت کې له اروپایي ټولنې ووځي. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په ویلامې کې ویل سوي چې مایک پامپیو په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا پر پریکړې بیا ټینګار وکړي. امریکا د ایران د بالستیک توغندوی د پراختیا دوام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ایران یو لوړپوړي پوځي قمندان منلی چې تهران په دې وروستیو کې یو بالستیک توغندی ازمویلی دی چې دا کار د لویدیځو قدرتونو لخوا وغندل سو. او سلګون امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لټه کې دي چې د کرسمس پر یوه بازار یې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تېره شپه سوې ده درې تنه وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. چارواکي وایي دا لومړنۍ شمېرې دي. مشکوک برید کوونکي په سیمه کې د ګزمې پولیسو سره تر متقابلو ډزو وروسته په تېښته بریالی سوی دی. د فرانسې امنیتي چارواکي وایي دغه کس چې ګمان کېږي ټپي سوی د هغو مشکوکو توندلارو په لست کې و چې تر تعقیب لاندې دي. دوی وایي برید کوونکی د ستراسبورګ ښار 9 کلن په فرانسې کې د تروریزم ضد څارنوالۍ پلټنې پیل کړې خو د دې کار دلیل تر اوسه روښانه نه دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ټولو سرحدونو او هم په هیواد کې دننه په کرسمس بازارونو کې امنیتي تدابیر کلک کړي دي. د خبرونو پای.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرنه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
شکایت کمیسیون پلاویم راغلی دی، د دوی همکارانم شته دي او د دوی په شتون کې دا پروسه یو ځل بیا پیل شول.
د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې. په دې اړه د انتخاباتي چارو د څارونکو نظر اخلو. د افغانستان د یو شمیر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې دیره د کډوالو په یوه کمپ کې دیره کسان شکایت کوي چې ځان امن نه احساسوي.
اوس موږ د دولت د طریقې ته خیمې نه دي لري، خیمې نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو.
افغانستان پر فرزین نور موضوعات هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعات کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته ځي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې د بحث موضوع به ایران وي ګډون وکړي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې د کابل د رایو شمیرلو له سره د رایو شمیرلو بهیر بیا نن پیل شو. د کمیسیون مرستیال ویاند دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې نن به دغه راز د دریو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنۍ نتیجې هم اعلان کړي. دغه راز ښاغلي ساده ټینګار وکړ چې د کابل د رایو شمیرنې په بشپړېدو سره لومړنۍ نتیجې به د راتلونکې اونۍ تر پایه اعلان شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال نجا صفوي پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي سو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي. نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د درې ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي خو نوموړي د دغه
نن د کابل د رایو د سرشمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه نن بیرته پیل شول او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړنی نتایج اعلان کړي دي. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي غبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسیون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غبرګونونو وروسته د انتخاباتو پاتې شکایتونو کمیسیون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس یې تور یو سپینې رایې سره بېلې کړې له خپلې پرېکړې په شا شوه او له دغه کمیسیون سره هوکړې ته ورسېده. د کابل د بیا شمېرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسیون ته ورسپارلي تر څو د کابل د رایو په تړاو پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسیونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسیونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یې یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغېزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمېرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بېلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډېره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړای شي تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د نوموړي په وینا که چیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغېزې ولري.
و هم ورته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان وکړ چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمېرلو بهیر بیا پیل شوی دی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د شپې راسره په ټلیفون وصل دی. رشید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. رشید صاحب د کابل د رایو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ جنجال راپورته شوی و. ضد نقیضې څرګندونې دواړو کمیسیونونو چارواکو کولې. اوس چې د رایو بیا شمېرنه پیل شوې فکر کوئ چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغه لانجه پای ته رسېږي یا پای ته رسېدلې؟
اوس خو دوی سره جوړ شوي دي او موقته تقریبا د حل لاره پیدا شوې ده. تاسو پوهیږئ چې د څلوریس ولایتونو پایلې هغه لومړنۍ اعلانې شوي دي او اوس په نور باندې کار روان ده. کابل ستونزو کې څه چې توافق شوی ده کېدای شي دوی هلته پر دواړو کمیسیون سره مرسته وکړي. ولې اصلي ستونزه دا ده چې هغه سې کمیسیون هم ترې انکار کړی وي او اسناد په ټوله پولیسو دار باندې شکایت کوم څه نشي کېږي. هغه د چې په اسناد کې ستونزې موجودې دي په یو صندوق کې که تاسو هغه اساسي اسناد یا بل سره مطابقت ورکړي په هغو کې توپیرونه لیدل کېږي او د خپل شکایت کمیسیون لپاره دغه د پرېکړې بهیر ستونزمن کوي. نو د موږ ویره دا ده چې دغه ستونزه بالاخره د ټاکنو په اعتبار باندې خپل هغه تاثیرات او اغېز نه لري. دا صرف په کابل کې نه ده، په نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزه په میدان وزده کې.
دغه مسله ما موږ د شکایتونو د کمیسیون له چارواکو سره مطرح کړل چې که چیرې د کابل په انتخاباتي حوزه کې په کومو مرکزونو کې چې تاسو اسناد او شواهد لري چې درغلي شوې ده، هلته جرمونه ترسره شوي دي او د رایو د شفافیت لپاره مو ولې د همدغو مرکزونو رای له سره نه شمېرلې یا باطلولې نه، ولې مو په مجموع کې په ټوله کې د کابل رای باطل اعلان کړې؟ سم ځواب نه ورکاو. تاسو چې د انتخاباتو چارې نږدې څاري، آیا په بشپړه توګه په ټولیزه توګه د کابل د رایو باطلولو اعلان درستو؟
موږ هم په دې کې د شکایت د کمیسیون هغه یو ورخطایي په دغه پرېکړه کې مطرح کړه چې نه باید موږ تاسو هغه آخري گزینې ته تللی وای. موږ لږ نه مخکې نورې پوره گزینه درلود چې په کوم کاسته وي د کتاسي او فرمایل هغه مرکزونه چې حالت دي تقلب یا د جرمونو علامت کې ډېر بارز روښانه وي هغه باید د سیستم نو وسلته وي. په دوم قدم کې چې ته چې والات اختلاط وو دي خو د بعضو د غل فرق نو د حل لارې موجود نه وي. قابل بایومټریک هغه رای پانت به تر بار کړی او هغه غیر بایومټریک نه به تر شوی او په اخر کې بیا کتل شو چې واقعا دغه د موږ د خلکو ګډون حکومت کاچ کې او هغه پاک راځي پاتې دي. ایا د کابل د میډینونو وګړو استاد ته کولی چې نشي کولی په دغه وخت کې بیا دا د کمیسیون په ډېر پوره فهم او درک سره کولی شي چې بیا خپل عمومي پریکړه د قانون مطابقت وکړي چې وایي چې دغه ټاکنې عادلانه دي یا استاد ته عادلانه جوړ شوی یا نور ستونزې پېښې د بوتان خواته لاړ شي. بیا
تیر پنځم بجې کله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو دغه اعلان وکړ چې د کابل د ولسی جرګې ټول رای باطل اعلانوي. له هغه وروسته ډیر عکس العملونه مثبت نه و، د پرېکړې په وړاندې ډیر منفي و، لکه څنګه چې تاسو هم وویل مختلفو لورو داسې انتخابونه کېدل چې د کابل د خلکو د رایو باید احترام وشي. په ډیرو سختو شرایطو کې دوی رای ورکړل شوي دي او هغه پاکې له ناپاکې رای باید سره جلا شي. په صندوقونو کې شته، ټول اسناد او شواهد موجود دي. دغه اوسنی وضعیت له دغه څخه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ته درس اخیستی دی چې رای ورکوونکو ته یا د افغانستان وګړو ته چې په راتلونکو د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې به بیا هم دوی ګډون کوي، څه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه بې پرې دي، له کومو سیاسي ملحوظاتو پرته دوی پرېکړې کوي او یوازې د شفافیت یا د انتخاباتو د شفافیت د ډاډ منولو لپاره دوی کار کوي؟
د شکایتو د کمیسیون ستونزه موږ در کولای شو. د هغوی سره پوره همکاري د انتخاباتو کمیسیون څخه موجوده نه وه. تر اوسه پورې هم د هغوی سره یعنی هغه څومره کم چلند چې باید وشي، چې معلومات، اسناد او حساس مواد په اختیار کې ورکړل شي، نه ورکړل شي، تر هغوی خپله هغه څېړنه وکړي. یو دلیل دا و چې د هغوی سره اسناد نه شریکېدل او دغه تر پرونه ورځو پورې هم یعنی کمیسیون کې دا درک موجود و، لکه د نتایجو د پایلو فورمونه باید شکایت کمیسیون سپارک نه شي او کمیسیون کې د څه درک اوس دغه محرم او اساس مواد دي. نو دا د دوه کمیسیون ترمنځ هغه وضاحت د رابطو په عین حال کې د چې څومره به د محرم پات کېدل چې هغه نه موجود، او یو دلیل دغه دغه وضعیت هم دغه چې د دوه کمیسیونونه توبل د رول او مسؤلیت یعنی پوره اغېزه نه لري. اوس که چیرته دوی په دغه ډول باندې راتلونکو ته ځي، فکر کوم چې دا به د راتلونکو لپاره ډېره سخته تمامېږي. دا اوس مشکل ده چې مستون کړه چې لومړی پایله نه لګي دی په یو سخت ماموریت کې واقع شوی دی. هغه دا چې کاندیدان پاس لدی لومړی پایله لاسي مستقیمه له کاندیدان سره دی طرف دی او کمیسیون انتخابات او ځان دغه وضعیت نه خلاصوي، نو هغه فکر چې بعد دې کېږي چې کمیسیون په اساس هغه به ډیر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایق ولاړ وي. همدا ستاسو ویلې غره خاطر سیاسي ملحوظات د فساد مورد باید پکې اصلا نه وي موجود. که چېرته دغه موجود وو نو نه پرکړس په اعتبار کې او نه هم اوس مشي ټاکن ته په برخه کې او اولینه دښته د سیاسي ټکټونو دوي وګوره کې مسونه نه باید لکه دا ګوښ او نه کې مسونه ته لار جوړ شي.
بله رشید صاحب، له دې مخکې هم ډیر ځلي تشکیلات تغییر په تشکیلاتو کې تغییر راغی، خو د اصلي هغه ستونزې تر اوسه پورې نه دي اوارې شوې. د انتخاباتو کمیسیونونو کې هم ډیر ځلي عدلونو بدلون راغلی دی. ډیر مننه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشیدو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ لانجې او دغه راز دا چې د کابل د ولسي جرګې د رایو شمیرل بیا له سره پیل شوي، دا به څومره وکولی شي د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دغې لانجې ته د پای ټکی کې یک دی په دې اړه نظر سره شریکو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغانستان کې په دې وروستیو کې یوې بلې لانجې ته هم ډېر پام اوښتی. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د جنسي ځورونې مسئلې ته د افغان ښځو شبکه وایي د جنسي ځورونې قضیه باید په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې شبکې چارواکو نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې دغه راز وویل چې د دغې قضیې په تړاو شوي اقدامات کافي نه دي او ډېر ژر باید د قضیې پایلې له دوی او له سره شریکې. نور حالې د نجسوی پر پورت کاورو
د افغان خزو شبکې یو شمیر غړي وای د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې په لوبغاړو د جنسي زورونې د تورونو قضیه په تړاو ورستي اقدامات ورته کافي نه دي او باید د قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. د شبکې چارواکو له مدني ټولنو سره د چهارشنبه په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال وویل کچېره په دې قضیه سترګې پټې شي، دا به راتلونکي کې ناوړې پایلې ولري. د شبکې یو اعلامیه هم خپره کړه چې د دغې شبکې یوې غړي نجلۍ لا راحل د اعلامیې یو برخه داسې ولوسته:
ما خوستاریم تا کمیسیون حقیقت یاد با سرعت هر چی بیشتر
زمو خوښتنه داده چې د حقیقت موندنې کمیسیون ژر تر ژره په بې پرې ډول خپل تحقیقات په پوره شفافیت بشپړ کړي او د قانوني اجراتو په اړه معلومات ورکړي. د فوټبال فدراسیون د یو شمېر چارواکو د دندې له ځنډېدو هرکلی کوو، خو هیله من یو چې دا کار په دقت شوی وي. او دغه تحقیق په بشپړېدو حقایق روښانه شي.
خو تېره ورځ د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په دوی د جنسي ځورونې لګېدلې تورونه بې بنسټه وبلل او په دې اړه یې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مدیرې خالدې پوپلزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي ځورونې تورن کړی و. پوپلزی ویلي د افغان ښځینه فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا اسناد د افغانستان د لوی څارنوالۍ په واک کې هم ورکړي. د دغو ادعاو شاوخوا یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکرټر جنرال مرستیال د دروازې د ساتونکو او د کمیټې او ولایتي اړیکو د مسؤول دندې وځنډولې چې دغه چاره د فوټبال د فدراسیون مسؤلینو غیر قانوني وبلله او لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو فعالې ګلمکۍ سیاوش له افغان ښځینه فوټبالرانو وغوښتل څو له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د یادې قضیې جزئیات په پوره جرأت سره شریک کړي تر څو تورن کسان مجازات شي.
ما یو خواهش لرم از دختر خانمهای فوټبالیست،
زه له دغو ښځینه فوټبالرانو دا غوښتنه لرم که چیرې داسې کوم جنایت او تجاوز شوی نو باید په پوره جرأت دا خبرې بیا وکړي تر څو حقایق معلوم او اړوند کسان مجازات شي. د غنجونو ته شرم نه دی، هغوی باید د نورو داسې پیښو مخه ونیسي او حقایق ووایي. تر کله به ښځې د شرم او کلتوري مسایلو له وجې زیان ویني او خپل غږ به نشي اوچتولی؟
اما تا چه وخت شرم باید تحمل کنیم؟
دوی همدارنګه له اړوندو ارګانونو وغوښتل چې د قضیې عاملین مجازات کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یاد قضیه د ګمارل شوي پلاوي لخوا په شفاف او بې پرې ډول څېړل کېږي او په دې اړه به ډېر ژر وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه څېړنې کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په دې په شیبو کې په دې پروګرام کې د زعفرانو په ګټو غږېدلې. د غراز په کندهار کې هم ویل کېږي چې د زعفرانو ازمیښتي کښتونو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم یوه ویډیو شته که غوړې وی ګوري د وی پانې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي بیا هم ځان امن نه احساسوي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب ځای په بلخ کې د مهاجرینو یو کم ته ورغلی او د ناامنۍ له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ژوند حال و احوال یې پوښتلی. اکثرا دغو بې ځایه شوو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په جګړو کې ټپي شوي خپل خپلوان سم نه دي، د سم درملنه نه ده شوې، د اوسېدو ځای نه لري، خوراکي مواد نه لري او دغه راز ډېرو نورو ناخوالو سره هم مخامخ دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رالیږلي راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د ناامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري. په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې ناامنۍ، جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي، له مصیبت څخه تښتېدلي، هوسا او آرام ژوند ته د رسېدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړې. خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو، د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري. د ناملو یو رواج چې دا بېځای شوي کسان وایي سره له دې چې شپږ میاشتې کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږي، خونه یې د جنګونو له امله ګالیلي ټپونه درمل شول او نه یې هم ناروغانو ته صحي امکانات برابر شول. د نهر شاهي د حسن مهري ښارګوټي په کمپ کې یوه بله بېځای شوې پاړه وایي.
زعفران ته ما تاګ چې رقم پارچه خورده غوښته چې نه مې
د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنه مرستې ویشلې دي. د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وویل:
کسانی که اینا بجا میشن بیان ما تیم سروی داریم کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروی شوند. کسایی که با ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا را سروی کردن کمک کردن برش.
ده نهر شای ولسوالی ده مهاجرینو پا کمپ که ده نامنه ده بچه بزایر شوی کسان چه پلاتو و پلاستیکو پوخل و خیمو که ده جوان شپی او رازی پا مشقت سرا سبا کوی شکایت لری که پا موقع ور تا بشری مرستی و نرسیگی ده جم یخنی او ده واوری او باران ورخت با پا ده کمپ که ده دیر شمیر سپینگیرو او جگره زپلو تا پیانو جوان دو اخلی. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن نیویارک ته ځي او هلته به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پر ایران بحث کوي ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله پومپیو به د امنیت شورا په غونډه کې پر دې چې ایران د بلاستیک مزایلو د پراختیا او تولید د لارې نړیوالې سولې او امنیت ته څومره ګواښ پېښ کړی او واشنګټن یې د مخنیوي لپاره کوم کارونه کوي خبرې وکړي. په دې غونډه کې به همداراز پر یوه راپور چې د ملګرو ملتونو څارونکو جوړ کړی او پکې ویل شوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوي بحث وشي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د پوځ یو لوړ رتبه قمندان په وروستیو کې تایید کړ چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د بلستیک مزایلو نوې ډول ازمویلې دی. د ایران دا کار د غربي دولتونو له لوري وغندل شو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بنن د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورت هم بحث وشي چې په یمن کې د ایران سخت وسلو په اړه ځینې شواهد پکې راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتونو څارونکو په رپورت کې ویلي چې تازه شواهد څرګندوي چې په یمن کې د ایران سخت نورې وسلې موندل شوي دي. د خلیج عربي هیوادونه او د امریکا متحد ایالات پر ایران تور پورې کوي چې په یمن کې د شیا حوثي ملیشه ځواکونو ملاتړ کوي. ایران منلی چې په یمن کې د حوثیانو سیاسي ملاتړ کوي خو هغوی ته د وسلو ورکولو رپورټونه یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترس د دفتر په رپورټ کې ویل شوي چې د دې سازمان څارونکو د ټانک ضد میزایلو د ویشتلو دوی دستګاوې چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي قواوو په یمن کې موندلې وې کتلې دي. په رپورټ کې ویل شوي د عمومي منشي دفتر داسې ګڼي چې موندل شوي وسایل په ایران کې جوړ شوي دي. د ګوترس دفتر ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د دفتر په رپورټ کې د ایران پر هغو مسؤلیتونو هم خبرې شوې چې په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر اساس لري. ایران د امریکا په ګډون له شپږو قدرتونو سره د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې یې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه کم شول. خو د امریکا متحدو ایالاتو د روان کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې له ایران سره له دې موافقې ووځي او پر ایران له خپل لوري بندیزونه ولګول. خود ملګروم له تود عمومي منشي د دفتر پر رپورت کې ویل شوی چې ایران تر اوسه له موافقې سره سم عمل کړی دی. د ملګروم له تونو سازمان تر دې مخکې هم خپل رپورتونه کې ویلي و چې په یمن کې اوسې ملیشه قواوو د ایران سخت میزایل د سعودي عربستان خاورې ته ورويشتي دي. خو ملګروم له تونو دا هم واضح کړی و چې سل په سلو کې نشته ایدولې چې د راکټ ایران حوثیانو ته ورکړي ول. کچېری ثابت سي چې ایران حوثي ملیشه ځواکونه توسلې ورکوي د ملګروم له تونو پر پریکړه لیکونه به څرګندتي راوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبین ریاست چې دی تقریبا 500 مېبین دوی درولې دي ورته وایي چې آیات درته راځي. یو انځای پات ګڼل ټول قرونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې آیات نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي په دغه باندې دوکا ورکوي. تاسو څه هیله کیږي چې دا پیغام نشر کړئ؟ وسلام.
زده کنه کیسه تا خبر کوم ماشین مو تلور میشه تلرم میشه روان ده درې پرز به دادی لسن تاریخ دې معلومات چې نست کور بکریا دې څنګه وکم مجبور یې دغه کسبر اشرف غنی زمزا غوري کې نور قټ ما مری نه وری وسلام دغه دې ورسې ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زده بادغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه راجنه جمالګین زوی موږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر سره چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فاروغلي به سره پر مخ باندې نوي سوي دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای ته راوسو پورې بل باران وسو ته راوسو پورې د دو سوزي هېڅ خوا بندې نه رسي دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سر پنا کوجا سي او بیان خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشی نه لري دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خپل په سترګو وینم چې دا خلک د ډېرې سختې سره مخامخ شوي دي دا خلک څوک پنځه خیمې ورکړي که سل خیمې وي پنځه پشي کښې ورکوي نست نه رسېږي نه کېږي دې خلکو دا خلک ډېرې سخت مشکلات سره مخامخ دي دا هم د هرات په منطقې کښې مثلا د دغه شرکي ساز په نامه وو رزرویشن په نامه وو د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د ټوله ماجر چې دي یو زر ماجر نه دي سل ماجر نه دي دا لس زره ماجره دي په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بېخي ډېر دي نه دي دې سمه کېږي نه شی کېږي وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ موږ یې هم هرو مرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس زما همکاره فریبا ظاهر سړیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
تر وو ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمېرل پیل سوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایند زبیح سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له 102 مرکزونو څخه 90% رایې شمېرل سوي دي او دا پایلې به د راتلونکې اونۍ تر پایه اعلان سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر راشد میریدوف سره خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه د پرون شپې د دې لیدنې عکسونه او لنډ معلومات خپره کړي دي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د افغان سولې لپاره ګډ کار ته ضرورت دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي په غزنی ولایت کې کشف شوې وسلې او مهمات له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیه قمندان د یکشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې په دې ولایت کې ایراني وسلې او مهمات موندلې دي. مالپاسوال غلام داود ترخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې په غزنی کې په یوه کور کې ځای پر ځای شوې. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه‌کار ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د دې ګوند یو غړي ګراهام براډي ویلي چې د استازو لخوا هغه 43 لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول سوي دي. تر دې وروسته تریزا می ویلي چې تر خپل وسه په دې برخه کې مبارزه وکړي. تمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د دسمبر پر 12 د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې مایک پامپیو به په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا پر نه بدلیدونکې پریکړه بیا ټینګار وکړي. سلګونه امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبرګ ښار کې د هغه وسلوال برید کوونکي په لټه کې دي چې د کرسمس پر یوه بازارې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تېره شپه سوې ده 3 تنه وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. او د ترکمنستان ولسمشر د بې طرفۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه هېواد کې 96 کسان بندیان وبخښل.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسېږي یوسف خان ځدران سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اردو د ساحلي فوټبال لوبډلې د ساحلي فوټبال د انتخاباتي سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره شوې. د دغو فدراسیون د مسؤلینو په خبره چې په پای لوبه کې د اردو ساحلي لوبډله وتوانېده د پینالټي په توپ وهنه کې د شریفي سپورټ لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړي او د اتلولۍ مقام خپل کړي. د افغان ښځو شبکه وایي حکومت باید د افغانستان پر ښځینه فوټبال لوبغاړو د جنسي تیری پیښه په جدي توګه وڅېړي. د دغې شبکې مسؤلینو له مدني ټولنو غړو سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې شوی اقدام په دې برخه کې کافي نه دی او ژر تر ژره دې له دوی سره د دغې قضیې پایلې شریکې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین به ډاډ ورکوي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډلې پیښه د موظف شوي هیئت له لوري په رڼا او شفاف ډول څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د دغه ټیم یو شمېر پخوانیو لوبغاړو پر وینا لیکل شوي وو چې د فوټبال
فدراسیون مشر او ځینو غړو انجنې په جنسي ډول زورولې دي. هندوستان له استرالیا سره د څلورو ټیسټ لوبو سیریز په بریا سره پیل کړ. دا لوبه چې په ایډلیډ کې کیدله پکې هندي لوبډلې استرالیا لوبډلې ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. هندوستان د دغې لوبې د ګټې لپاره استرالیا ته د 324 منډو هدف ورکړی و، خو د استرالیا لوبډلې په وروستۍ ورځ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 201 نوې منډې جوړې کړې او لوبه یې بایلوده. د دغې دواړو هیوادونو ترمنځ د څلورو ټیسټ لوبو لړۍ تیره اونۍ پیل شوې او ټاکل شوې چې تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دې ونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. موږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه